صحافی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دا خبرونه تر وی بجې دوام کوي. السلام علیکم. شنبه د دوبریا حمل میاشتې شپږمه د مارچ شپږ وشتمه د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه وړاندې کیږي. متحده ایالاتونه وایي چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د طالبانو له هیات سره په دوحه کې پلان سوي مذاکرات ځنډولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې جالینا پور تر بیګه خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتونو د دوحې د غونډې په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخه کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د بودیجې کمښت په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د دې ادارې د فعالیتونو په وړاندې یوازنی ګواښ دی. ډبلیو ایف پی پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی کاروانونو هر ورځ د ژمي په سړو واوره او باران کې شاوخوا درویشت میلیونو افغانانو ته مرستې رسولي. د طالبانو د کرنې او مالداری وزارت نن په کابل کې د بزګر میله او د کرنیزو محصولاتو شپږویشتم نندارتون پرانیست. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي دغه نندارتون او میله له نن څخه پیل او تر سه‌شنبه دوام کوي. وزارت وایي دغه نندارتون کې په سلګونو غرفو کې بیلابیل کرنیز محصولات او ماشینري نندارې ته وړاندې کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن شنبه وویل چې د الدوره په نوم د ګازو ساحه چې په ایران، کویت او سعودي عربستان پورې تړاو لري، ایران یې هم د استخراج حق لري. کویت د دوشنبه په ورځ وویل چې د دې ساحې د پراختیا لپاره یې له سعودي عربستان سره یو سند هم لاسلیک کړی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په خپل ټویټر کې ولیکل د دې ساحې ځینې برخې د ایران او کویت ترمنځ پرتې دي او ایران حق لري چې هلته استخراج وکړي. د اوکراین چارواکي وایي په تیرو یو دېرش ورځو کې پر دغه هیواد روسیې د یرغل پر مهال تر یو سلو شپږ دېرشو ډېر ماشومان وژل سوي دي. له دې جملې د چارواکو په خبره څلور شپېته ماشومان په کیف کې وژل سوي. د اوکراین د څارنوالۍ دفتر د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي پنځوس نور ماشومان په دونیتس کې وژل سوي. د چارواکو په خبره شاوخوا یو سلو نه نوي نور ماشومان په دې موده کې ټپیان سوي دي، خو دغه راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید سوی. په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولند د سفر پر مهال پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه وینا وکړي. هغه پرون په پولند کې له ډیره امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان وویل بایدن به د خطرونو، چیلنجونو نړۍ ته په اوکراین کې د روانې جګړې د مفهوم او د روسیې د یرغل په وړاندې د اتحاد پر اهمیت خبرې وکړي. خبرونه مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ووریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلی سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو غړو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې سمدلاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي. ګڼو هیوادونو عکس العمل ښوولی.
د یونۍ کې له یو میلیون زیاتې افغاني نجونې چمتو سوې وې چې ښوونځیو ته ولاړې سي، خو دوی په وروستیو شېبو کې ناهیلې سوې.
طالبانو تر تیرې سټېشن بجمنه کړې و چې ښوونځي به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستې وي،
مګر اوس معلومه شو چې دغه قسمه کې دروغ ویلو.
د تېشت په نوم فلم چې د یو افغان کډوال د ژوند داستان پکې تصویر شوی جوړونکی وایي هیله من دی دا فلم د کډوالو د ملاتړ لپاره ګټوره تمام سي. د کونړ څلور ولسوالیو کې پر اړو کورنیو بشري مرستې ویشل شوې.
اصلا د اروپایي ټولنې لخوا دغه پروګرام په مخ کې وړل کیږي او د یونیسف د لارې وړل کیږي.
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د خبرونې دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو تپاجي سپامنسن کې د غرمې 12 بجې او څلور دقیقې سوې د دې خبرونې دراپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لاسو غوړې هیوادونو له طالبانو غوښتي چې سم د لاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغه هیوادونو په اعلامیه کې ویلي د دې پیغام روښانه دی او هغه دا چې ټولې افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لاسو غوړې هیوادونو ټینګار کړی چې دا پریکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې طالبانو وروستیو اونیو او میاشتو کې له نړیوالې ټولنې سره د تلپاتې جوړجاړي لپاره کړي دي. دا هم تفصیل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له سغړو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو سره کلک مخالفت ښودلی. امریکا، برېټانیا، فرانسا، ناروی، البانیا، برازیل، آیرلند، مکسیکو، متحده عربي امارات او غابن هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د ناروی د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوی له طالبانو غوښتي چې د ټولو نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي. په دې اعلامیه کې راغلي د دوی پیغام روښانه دی او ټول افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې چې یوه برخه یې په ملګرو ملتونو کې د متحد عربي اماراتو د دایمي استازې لانا زکی نصیب لخوا ولوستل شو راغلي.
دیونه کې له 1 میلیون زیاتې افغانې نجونې چمتو شوې وې چې ښوونځیو ته ولاړې سي، خو دوی په وروستیو شیبو کې ناهیلې شوې. د دوی هیلې د ښوونځیو په دروازو کې لمانځه ولاړې، هغه مهال چې دوی پوهې شوې چې په یوې خپل سرې پرېکړه کې د زده کړو له حقه محرومې شوې دي. دا پرېکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې طالبانو وروستیو اونیو او میاشتو کې له نړیوالې ټولنې سره د تلپاتې جوړجاړي لپاره کړې دي. دا یو اندېښمنوونکې ماته ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو زده کړه د نړۍ د ټولو ماشومانو بنسټیز حق بللی چې افغان نجونې هم برخه دي. د هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان د پاشل کېدو په حال کې دی او د یو خوندي او باثباته راتلونکي لپاره باید په دومره اسانۍ وړتیاوې او استعدادونه له منځه ولاړ نه شي او نه دا چې د ټولنې نیمه برخه له زده کړو محرومه شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسو غړو هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي، د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه د طالبانو له پرېکړې وروسته دی اونۍ کې 1 میلیون زیات نجونو وژړل او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نشي کولی دوی نورې نهیلې کړي. په ملګرو ملتونو کې د ناروې دایمي استازي مونا جوول
په دې اعلامیه کې د امنیت شورا غړي طالبانو ته یو واحد پیغام رسوي چې د ټولو لپاره ښوونځي پرانیزي او په دې هیواد کې د ټولو ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړې خوندي چاپېریال برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسو هیوادونو د دې اعلامیې غوښتنې په اړه مو د طالبانو نظر وپوښت، خو وایاندې ځواب رانه کړ. طالبانو ژمنه کړې وه چې د تېرې چهارشنبې په ورځ به په ټول افغانستان کې ښوونځي پرانیزي، خو په خپله ژمنه ونه درېدل. تر اوسه د دې ډلې لخوا هیڅ معقول دریځ د دې پرېکړې د لامل په اړه رسنیو ته نه دی وړاندې شوی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تړل کېدو امر د دوی د مشر ملا حبت الله لخوا شوی دی.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لاسو غوړو هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې ده چې سمدلاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغو هیوادونو په اعلامیه کې ویلي د دوی پیغام روښانه دی او هغه دا چې ټولې افغان نجونې باید ښوونځیو ته د تګ اجازه ولري. په دې مسله په افغانستان کې دننه او بهر ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه شولې دي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په هدف خپلې خبرې پرون لغوه کړې. د واشنگتن د پریکړه د طالبانو د هغې اقدام په وړاندې خبرګون بللې چې لشپژم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځي ته لتلو منع کړې. د واشنگتن د دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورونایو چارو پخواني وزیر علي احمد جلالي د طالبانو د دې پریکړې په باب ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې دنیا طالبانو ته د شک په نظر ګوري، ځکه تر اوسه پورې چې څه ژمنې کړې دي یو په یو هغو ژمنو نه یې سرغړونه کړې ده. دوی قدم په قدم دې ته نږدې کېږي چې دنیا ورسره چلند بدل کړي. تر اوسه پورې ورته ګوري چې آیا دوی رښتیا معتدل شوي دي که نه. د نجونو د مکتب یو مسله ډېره مهمه مسله ده. دوی وعده کړی و چې دوی به دې ته اجازه ورکړي چې نجونې د شپږم صنفه پورته بېرته خپلو درس ته دوام ورکړي، مګر اوس معلومه شوه چې دغه قسمت کې هم دروغ ویلي وو. نو هر څومره چې دوی هغه سرغړونې زیاتېږي هغومره دنیا دوی ته د شک په نظر زیاتره ګوري او له دې نه لرې کېږي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، ځکه په دنیا کې ډېر اسلامي هیوادونه دي او هغوی دغسې چلند نه کوي لکه چې دوی کوي. د دوی چلند زیاتره د یو فاتح قوت چې نور خلک اسیر ګڼي هغه رقم چلند دی او هغه په دنیا کې زیات ځای نه لري.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورونایو چارو پخواني وزیر علي احمد جلالي وو. امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په هدف خبرې پرون لغوه کړې. واشنگتن دا پریکړه د طالبانو د هغې اقدام په وړاندې یو عکس العمل بللی چې لشپژم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځي ته لتلو منع کړې. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو غړي هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې ده چې سمدلاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغو هیوادونو په اعلامیه کې ویلي د دوی پیغام روښانه دی او هغه دا چې ټولې افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې اوري چې د طالبانو د حکومت چارواکي په غزنی کې له پانګوالو او صنعتکارانو غواړي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. دا هم اوري د اوکراین د جګړې یو میاشت تیریږي او هغه څه چې ګومان کېده روسي ځواکونه په جګړه کې د پام وړ پرمختګ نه لري. خو تر هغه مخکې اوري چې د کونړ څلور ولسوالیو کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف ادارې لخوا له نږدې 260 کورنیو سره مرستې وسوې. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي د ولایت په څلور ولسوالیو کې د ترسره شوي سروې په اساس له 295 کورنیو سره د یونیسف لخوا نغدي مرستې وشوې چې ورسره به د یادو کورنیو یو څه اقتصادي ستونزې حل شي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله هنی په ازادي راډیو ته وویل
نارنګ ولسوالۍ د شګل ولسوالۍ څوکۍ او د چپ ادارې په ولسوالو کې تقریبا 295 کسانو ته دغه مرستې ورکړل شوې دي. هر کورنۍ ته 14,000 افغانۍ ورکړل شوې دي. اصلا د اروپایي ټولنې لخوا دغه پروګرام په مخ کې وړل کیږي او د یونیسف د لارې وړل کیږي.
هغه وایي په نور ولسوالیو کې به هم بې وسو او غریبو کورنیو سره دغه ډول مرستې وشي. د کونړ په نارنګ څوکۍ شیګل او چپې درې ولسوالیو کې په داسې حال کې 295 کورنیو سره مرستې کیږي چې له دې وړاندې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د خوړو نړیوال پروګرام او نورو موسسو لخوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوي. خو یو شمېر کسان شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې توپیرش چلند کیږي او مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي.
اوردل چې په کونړ کې پر 260 اړو کورنیو مرستې ویشل سوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي په غزنی کې له پانګوالو او صنعتکارانو غواړي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. طالبانو له دوی سره په دې ولایت کې د یو شمېر اسانتیاو د رامنځته کولو ژمنې هم کړې دي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین قدرت الله جمال د پنځشنبې په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ غزنی ته تللی و. نوموړي په دغه ځای کې د سوداګرو او صنعتکارانو یوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل د طالبانو حکومت آماده دی چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې خپلو هیوادوالو ته اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلي جمال وویل نه غواړي چې د هیواد د نورو سیمو ترڅنګ د غزنی صنعتکاران دي له هیواده د باندې په پانګونه او صنعتکارۍ لاس پورې کړي. موږ غواړو چې دوی د خپلو تولیداتو ته په خپل وطن کې پراخوالی ورکړي. نوموړي صنعتکارانو ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ.
زه دوی ته اطمینان ورکوم په نږدې وخت کې به د تاسو لپاره د صنعتي پارک افتتاح وسي، توزیع به شروع سي او موږ جدي ورته متوجه یو. د ټول نه مخواسته چې د چا سره یو پانګه یو شی پیسې لري یو شرکت اخلاص کړي موږ ځمکه ورکوو. الحمدلله دولتي ځمکه زیاتې دي.
بل لور ته په غزنی کې د صنعتکارانو د اتحادیه مشر عبدالواحد بیا په دغه غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه په دغه ځای کې د صنعتي پارک ته ایجادېدو په غوښتنه ټینګار وکړ. عبدالواحد وویل دلته ډیری کسان د شرکتونو او فابریکو جوړولو ته آماده او لیواله دي.
موږ سره چې کوم خلک په دا لږ وخت کې راجستر دي هغه تر 500 فعالو کارخانو او تقریبا تر 500 پورته هغه ورونه له موږ سره سفت راجستر دي چې څنګه د پارک صنعتي ایجادېږي په هغه ورځ دوی سرمایه ګذاري ته په غزنی کې آماده دي. نو په لحاظه له تاسو ټولو نه دا زموږ غوښتنه ده چې په دغه څو مواردو کې زموږ سره همکاري وسي.
په دغه غونډه کې د غزنی سیمه ایز چارواکو هم له سوداګرو او صنعتکارانو څخه په دغه ځای کې د پانګونې غوښتنه وکړه او تر څنګ یې هغوی ته د امنیت او ساتنې ډاډ هم ورکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د زهرو کاروان اونیز پروګرام د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سه. د دې ترڅنګ به په څو شیبو کې اجمل ان د راپورونو په بله ټولګې کې ستاسو ملتیا وکړي. خو اوس د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو چې د نړۍ د رسنیو سرلیکونه جوړوي. د اوکراین د جګړې یوه میاشت تیریږي او هغه څه چې ګومان کېده روسي ځواکونه په دې هیواد کې په جګړه کې د پام وړ پرمختګ نه لري. په همدې منځ کې د روسي د پوځ یوه جګپوړي جنرال ویلي چې د کیف پر ځای به د اوکراین د ختیځ نیولو ته پام واړوي. تفصیل اسمت سروان.
د اوکراین د خلکو له یوې میاشتې مقاومت وروسته روسیه پرون جمعه اعلان وکړ چې ممکن د اوکراین په جګړه کې خپل تمرکز د دغه هیواد ختیځ ته واړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره میاشت د اوکراین د پوځ د دړې وړې کولو او د ولودیمیر زیلینسکي د حکومت د پرځولو امر وکړ. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته لویدیز پر روسیې پراخ بندیزونه ولګول. د روسیې پوځ د لومړنیو اټکلونو خلاف تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې د خارکیف په شان د اوکراین ستر ښارونه ونیسي. د روسیې د پوځ جګپوري جنرال سرګی روتسکوی پرون ناببره اعلان وکړ چې د روسانو اصلي هدف د دونباس نیول دي. دا د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې یوه برخه یې د مسکو پلو بلتون غوښتونکو په لاس کې ده. دغه روسي جنرال دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې لویدیز چارواکي وایي د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې د روسیې و جنرالان وژل شوي او روسي ځواکونو چې روحیه یې خرابه شوې خپل یو ډګروال په خپله وژلی دی. د اوکراین د یوې میاشتې په جګړه کې د روسیې اصلي تمرکز پر کیف ښار و، خو د روسي جنرال پرونی څرګندونې ښیي چې روسانو خپله جنګي ستراتیژي بدله کړې ده. خو له دې سره سره د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې شنون کې وایي چې لا وختي دی چې په دې اړه قضاوت وشي. په همدې منځ کې د روسي جنرال روتسکوی د څرګندولو په ځواب کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي یو ور بیا له مسکو وغوښتل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. د په عین حال کې وویل چې اوکراین به د خپلې خاورې د هیڅ برخې تسلیمولو ته غاړه کښې نشتي.
په راپور کې مو وردل چې د اوکراین د جګړې یو میاشتې ریږي او هغه چې ګمان کېده روسي ځواکونه په دغه هیواد کې د جګړې پر مهال د پام وړ پرمختګ نه لري. روسیه وایي چې د اوکراین په جګړه کې 1,315 سرتیري له لاسه ورکړي دي. روسیه وروسته له دې چې میاشت مخکې پر اوکراین یرغل پیل کړ د لومړی ځل دی چې په دې جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې شمیر اعلانوي. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د روسیې د پوځ جګپوړو چارواکو پرون په مسکو کې اعلان وکړ چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته 1,315 روسي سرتیري وژل شوي او 3,850 نور ټپیان شوي دي. دا شمیرې د تلفاتو له هغو شمیرو سره چې نورو اړخونو ورکړي دي لوی توپیر لري. د ناټو یو چارواکي د مارچ په 24مه وویل چې د اوکراین په جګړه کې د وژل شویو روسي سرتیرو شمیر د 2,000 او 4,000 ترمنځ دی، خو د جګړې له دواړو خواوو د دې شمیرو بې پرې تایید امکان نه لري. همداراز د مارچ په 14مه نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چارواکو په حواله راپور ورکړ چې ویل یې د امریکا د استخباراتي اټکلونو له مخې په دې جګړه کې شاوخوا 2,000 روسي سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر خبر ورکړ چې له 1,500 زیات روسي سرتیري په دې جګړه کې وژل شوي دي. روسي چارواکو له دې مخکې د مارچ په 2مه ویلي و چې په جګړه کې د وژل شویو سرتیرو شمیر 498 دی.
د اوکراین پر وضعیت مو راپور واورید. په څو شیبو کې اجمل اند راپورونو په بله ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د طالبانو د کرنې او مالداری وزارت نن په کابل کې د بزګر میلو د کرنیزو محصولاتو شپږویشتم نندارتون پرانیست. د کرنې او مالداری وزارت په وی خبر پاڼه کې لیکلي چې یاد نندارتون او میله د روان لمریز میاشتې له شپږمې نیټې څخه تر نهمې نیټې پورې دوام کوي. د دې وزارت په وینا په یاد نندارتون کې په سلګونو غرفو کې بیلابیل کرنیز محصولات او ماشینري نندارې ته وړاندې کیږي. دغه نندارتون په تېرو کلونو کې د تېر حکومت لخوا هم د کورنیو محصولاتو د ودې او په یاده برخه کې د بهرنیو کورنیو مسودو د جذب لپاره جوړېده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو ازبکستان ته په سفر کې د دغه هیواد له سوداګرو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د خونې په وی خبر پاڼه کې چې تېره ورځ ناوخته خبره کړې ویلي افغان پلاوی د پانګونې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره د پنځشنبې په ورځ هغه هیواد ته تللی دی. د دې خونې په خبره افغان پلاوی به د دې درې ورځني کانفرنس په څنډه کې د یو شمېر نورو هیوادونو له پانګوالو او سوداګرو سره هم وګوري. د خونې د معلوماتو له مخې په دغه کانفرنس کې یو شمېر نړیوال سازمانونه او مشهورې کمپنۍ برخه لري چې لیدنې کتنې او خبرې ورسره د افغانستان په ګټه دي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 14 پوله، یو یورو 9 افغاني 16 پوله، یو انګلیسي پوند 14 افغاني 18 پوله، یو سعودي ریال 22 افغاني 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 13 پوله، زر هندي کلدار یو زر شپږ افغانۍ او زر پاکستانی کلدار څلور سوه پنځه اتیا افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
سلامونه دا خبرونه دی برخه ته مو اجمل اند هر کله کوم. د تیخت په نوم فلم چې د یو افغان کډوال د ژوند داستان پکې تصویر شوی جوړونکي وایي هیله لري چې دا فلم د کډوالو د ملاتړ په برخه کې ګټور تمام شي. د فلم جوړونکي دا فلم د خونزي د یو ملګري چې نږدې شل کال وړاندې له افغانستان نه ډنمارک ته کډوال شوی په ژوند جوړ کړی. دا د فلم کیسه د هغه زرګونو افغانانو د ژوند داستان ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځلي واکمنۍ وروسته له دې هېواده کډوال شول.
فیلی یا تیخت هغه انیمیشن فلم چې د یو همجنس باز افغان کډوال د ژوند کیسه کوي. دا فلم د اسکار جایزې درې برخو ته نوماند شوی. ټاکل شوی چې فلم د راتلونکي یک شنبه په ورځ د مارچ په 28مه د اسکار جایزې په جشنواره کې نندارې ته وړاندې شي. د فلم جوړونکي جونز پوهر راسموسن یاد فلم د خونزي دی یو ملګری چې نږدې شل کال وړاندې له افغانستانه ډنمارک ته کډوال شوی په ژوند جوړ کړی دی. راسموسن هیله لري چې دا فلم د کډوالو په وضعیت کې چې له جګړو تښتېدلی دي مثبت بدلون راولي. ښاغلي راسموسن رویټرز خبري اژانس ته ویلي که فلم هر جایزه اخلي دا به د فلم لپاره د لا ډېرو لیدونکو د جذب لامل وګرځي.
These kind of stories to give some nuance.
دا کیسه زما لپاره پر اختیار هم ډیره مهمه ده ځکه چې دی یو ډیر نږدې ملګری پاړه مې ده. دا شان د موضوع لمخې هم په ځانګړي ډول اوس مهال چې په نړۍ کې څه تیریږي دغه ډول کیسې او داستانونه د کډوالو د ژوند یو بل اړخ بیانوي نو دا ډیره مهمه ده. زه که هر جایزه ترلاسه کوم زما د فلم لیدونکو لپاره وي زما هڅه دا ده چې دغه ډول کیسې راوباسم.
راسموسن هغه مهال 15 کال عمر درلود چې د ډنمارک په یو کلی کې د یو افغان ځوان کیسه مشهوره شوه. دغه هلک په افغانستان کې د خپلې ټولې کورنۍ د غړو له وژل کېدو وروسته له دې هېواده وتښتید او په سختو پیچلو لارو یې په خپلو پښو تر ډنمارک ځان ورسوه. د څو کلونو په تېرېدو راسموسن له دغه افغان زلمي سره آشنا کېږي خو د شلو کلونو له تېرېدو وروسته دغه افغان راسموسن ته د خپل تیر ژوند کیسه کوي. راسموسن په فلم کې د افغان ځوان مستعار نوم امین نوابی خیده.
You can't define a person just by being referred.
تاسو نشئ کولای یو انسان یوازې د یو کډوال په توګه معرفي کړئ. په هیګي دا یو انسان دی د کور سختن د پښکې خوخیږي هم جنس باز دی او تر ټولو مهمه دا چې یو خيار کس دی. نو دا ټول هغه څه دي چې موږ شو کولای هغه یوازې د یو کډوال په توګه معرفي کړو.
How connected we all are.
د تیخت په نوم دا فلم په 2021 میلادي کال کې د امریکا د سندنس فلم په جشنواره کې لګرم هرکلی سره مخ شوی وو او په دې جشنواره کې تر ټولو لویه جایزه ګټلې وه. له دې وروسته یې څو نور جایزې هم وګټلې خو اوس وکتل شي چې د اسکار له دریو جایزو کومه یوه ترلاسه کوي.
ځینو نړیوالو ورځپاڼو او نشیو بیا هم په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو پر موضوع لیکنې خپرې کړې. ډیجیټل ژورنال، عرب نیوز او څو نورو خپرونو په دې اړه د فرانسې خبري اژانس یو رپورټ خپور کړی. په رپورټ کې چې سرلیک دی موږ فکر کاوه طالبان بدل شوي لولو، طالبان خپله دا ژمنه چې نجونو ته به اجازه ورکوي چې د لیسې دورې زده کړې وکړي بیرته واخیسته او په دې ډول یې بې شمېر نجونې غوسه او ډېر خلک وبګنول. ډیجیټل ژورنال د طالبانو له پرېکړې وروسته د ادیبي حیدري خبرې راخیستې چې وایي داسې احساس کوي لکه په زندان کې چې وي. دا یو له هغه لسګونو زرو نجونو څخه ده چې هیله یې لرله د 2020 کال د اګست له 15مه وروسته به د طالبانو واک لاندې په لومړي ځل ښوونځي ته ځي. دا وایي څو ساعته یې په ښوونځي کې تیر شوي نه و چې د پوهنې وزارت له لورې ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته ولاړ شي. دا ادیبي خور چې تر دې 11 کاله مشره ده وایي کله چې طالبانو ټول نجونې بیرته کور ته ولېږلې پوه شوه چې طالبان لا هم هماغسې دي چې 25 کاله پخوا وو. دا وایي طالبان له نجونو سره داسې چلند کوي لکه څوک چې له مجرمانو سره کوي. د دې په وینا افغانستان د ښځو لپاره په یو زندان د بدلېدو په حال کې دی. په داسې حال کې چې افغان نجونې په خپل هیواد کې له زده کړو محرومیږي په برتانیا کې و افغانه ښځه د ښاروالیو انتخاباتو ته کاندیدېږي. د نېشنل خپرونې د مرزیې ببکر خیل په اړه لیکنه خپره کړې او په پیل کې وایي نوموړي چې پخوا قاضي و باور لري چې که د مانچستر ښار په اولډهم کې د ښاروالۍ څوکۍ وګټي نو په هغه ښځو او نجونو کې به هیلې وغوړوي چې غواړي ښځې بیلګې ووسي. شپږ 50 کلنې ببکر خیل د نېشنل خپرونې ته وویل له لسیزو راهیسې د سیانګالو خلکو په تېره بیا ښځو لپاره مبارزه د دې کار اصلي هدف دی او د همدې لیوالتیا له کبله طالبانو په نښه کړې وه. په 2008 کال کې پر طالبانو برید وکړ، خو له بریده روغ ووته او بیا برطانیې ته مهاجره شوه. دا د هغه وخت څوار لس کال وروسته غلی بابکر خیل هیله لري چې د خاروالۍ انتخابات به وګټي او د خپلې ټولنې د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. مرزیه بابکر خیل په پولي خمري ښار کې زیږیدلې او لویه شوې. په 10 کلنۍ کې د خپلې سیمې له یو خزینه قاضي څخه په الهام قضا ته مخه کړه او یوه موده یې د کورنۍ محکمې قضاوت وکړ. کله چې دا د قاضي په توګه وګمارل شوه، په ټول افغانستان کې د خزینه قاضیانو شمیر 6 و. دا وایي کله چې یې په قضایي سیستم کې ولیدل چې د سړو په وړاندې له ښځو سره توپیر کېږي، نو یې داسې عدالت په وړاندې غږ پورته کړ او د ښځو کلتوري ټولنه یې جوړه کړه څو د جنسیت د برابرۍ لپاره مبارزه وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ زرته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو را اخلو.
نوم می عزت الله د شیخ زید پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي د سلورم کار محصل ما. لکه څنګه چې د امتحانونو نړۍ شروع شوې ده په ټول افغانستان کې تحصیلات د عالی وزارت څخه، نو په شیخ زید پوهنتون کې هم امتحانونه واخیستل شول چې هغه هم ډېر په شفاف او په ډېر ښه توګه باندې پر مخ روان دي. دغه یو ډېر ښه زیری دی د آینده لپاره. انشاءالله چې موږ تاسو څلورم سم د فارغېږو نو هېواد ته به ډېر خدمت کوو.
د نجونو کوم مشکلات چې دا اوس راغلي دي چې دوی وایي دغه دا د دوی درسونه نه وایي او یا دې دا خپل درسونه وتړي، نو هغه د عمران خان غوښتنه پر موږ باندې وتپل شوله چې هغه عمران خان دا غوښتنه وکړله. هغه څو عمر مخکې کسش فکر و چې ده وویل چې د افغانستان خلک درس نه غواړي، پاکستان غوښتنې پر موږ باندې تپل شوي دي، هغه به دلته څوک څوک یې بې ورسره ومني. نو اوس هم هغه غوښتنې پر موږ باندې وتپل شولې چې دا کوم د شوهنځي ځخنی دا زمر کوم خوندې بندې سولې. هغه موږ خپل لیدلی چې قرآن شریفونه بیا په دې ګروپ کې تړلي و، په دې ګروپ کې نیولې و، نو دوی به ورتللي هلته بیا خپل درسونه کول. اول بیا د الله کلام درسوي، مخبره خو بیا نور درس کوي. نو
السلام علیکم، از د هلمن ولایت مرجو ولسوالۍ د ستاینې څخه خبر کوم. وروره دغه کوم استاد چې راغلي دي ورکوي، اوس یې زیاتو خلکو ته کارټونه ورکړي چې هغه مسکینان او خواران خلک دي. نو دا د روژم را روانه ده، نو خدای دې وکړي چې دغه د روژې مخته دغه مؤسسات ورته ورکړي. وروره دا ډېر غریبان او خواران خلک دي چې دغه روژې ته کار ور وچلوي.
افغان پاکستان تر سرحدي ولسوالۍ چې موږ د اوسنو سره مخ بارډر بند د لارې بندې دي، ټلیفانه شبکې نشته، روډ نشته، یو سرکاري هسپتال نشته، ډاکټران نشته خټ پکې. نو موږ دا هیله لرو چې موږ دا آواز تر لوړ پوړو مشرانو والي صاحب محترم داسې تر غټو غټو چې دا کومې دا روژه سرته رسوي تر داسې چارواکو پورې موږ دا غږ ور ورسوو.
سلام د ازادي راډیو ټولو درنو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه وطن دوست د غنی ولایت د کلسوالی د ابراهیم زول سیمه له تاسو سره دای مو په ولسوالی د مو په منطقه کې طالبانو نوی خلکو ته نوی خبري کړې دي چې کچا ویختان بیا ویختان به اخري نو یا به یې څنې پرېږدي. نورمال حالت کې به نه پرېږدي ویښتان، نیمایي حالت کې یا به پاک خري سر ویښتان او یا به هم څنې پرېږدي، او بل یری به نه خري، یری به پرېږدي. او بل په ودو کې کوم موزیک چا وغږول یا د ښځو غږ له کور نه د باندې راووته ددي برخو سره به مخ شي. دغه طالبانو کړو وړو ولاکه د خلکو سره لګېږي. او یابدله صفه
یو تن زکریار په لغمان پانتون کې
کله چې موږ پانتون ته لاړو هلته زموږ د ټایم ټیبل یا تاسو موقعت چې وکړنه دا په دوه ټیمه کړی وو، سهار نه هغه جینکانې کړی وو، ماسپښین هلکان. تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې بعد د دې نه وړی راغی. همدغه اوس هم لغمان کې ډېر ګرمي دی، که هغه لغمان دی که ننګرهار دی که کوم بل ولایتونه دي. او د لغمان پانتون د محصلینو په نمائندګۍ ته ظاهره کوم چې دغه زموږ پیغام د لوړو زده کړو وزیر شیخ عبدالباقی حقانی کم همداسې نور لوړ پورې چارواکي دي زموږ دغه پیغام ورته ورسوي چې زموږ غم وخوري باید زموږ دا پانتون ټایمې بدل کړي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ:
00420221234.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
له اجمل ان مننه چې د خبرونه تر دې شیبه ستاسو ملتیا وکړه. مخکې تر دې چې د زهرو کاروان اونیز پروګرام پیل سي، د دې سات د مهم